یا سمارت سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکی هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو ګنګوسې بولې. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښه بیلګه نه ده لیدل سوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسف زینن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسیه الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلۍ د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یوه پارونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دیونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سیوي په سیمه کې سول نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دی وروسته د پولیسو لوخانی ولشی به تریاک د سوزولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موهید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریز کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د کابل 101 نمبر اسمیزون قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 306 نوی ګرامه هیروئین و 30 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو دوه تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو دوه تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک وه چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې دومره مطلب تر ازو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکه پرسیوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سې شمې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په جاره زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا محل په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کنفرانس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عباد الله هنانزی و چې په تاشکن کانفرنس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجونو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بیلابیلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کی.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشئی توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشئی توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لرغور زیاده، نو به د درملنه هغه وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ورنکړل شي تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګیږي.
اما پوهاوی بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشئی موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډیر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشئی موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله د مواد وخته کې دغه اضرار او هغه اثرات چې په باندې کومې اغیزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي زده کړل. همدا اوس فعلاً زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
د د ټولو اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانب خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز ته نه کو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج د جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي؟ او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ته نقل له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله ده، فامیل، شفاخانه او خپله موتاد پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابره ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه رواج ده چې هغه عارضي تداوی ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوی موږ نه شو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوی کېږي بیا ریلپسیږي، دو دفعې تداوی کېږي، هغه ته نور دغه تداوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فر مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو پې واچوي قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبه واچوه، دفتن وجود یو شو کړي او یخ اوبه سینو بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، نو یو قاشوغ بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي. دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تداوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی وي، ایچ ای وي، دوی ته دغه عارضي تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغیزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عارضي تداوی ده، یو ایوازي تداوی ده. که چیرې هغه عارضي تداوی ته ضرورت لري، عارضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي موتاد ارزیابي کو د د مور پلار په دسترخوان کې لوشوه یا بیرون لوشوه ده فامیل روشن فکر فامیل کې لوشوه یا موتاد فامیل کې لوشوه ده د کوم نوع مواد وي هغه مواد چې استفاده کړي په کوم طریقې استفاده کړي د څومره استفاده کړي ده ما کریټیریا د اریو چې پوره کړه هغه ته دوی ته شفته او رجعت ورته ورکوي
ښه ځینې موتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي د دې علتونه څه دي
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده کله چې نفر ته دی وشو بیا هغه خطر سهو کې د ګرځي متدینو په منځ کې د ګرځي ا کانسلنګ یا مشورې ته وخت نه نیسی مرکز ته نیسی بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا هغه شته کې دلو مریضی ده
متد او کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسی
اول د خپل متد یو مریض باندې دا قبول کی فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوسو مریضی پیسې په مصرفو کنه چې د روغ شي ایتیاد مریض دوی باندې هم د شیاق لري مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولای شي فامیل یو بهترین معلم دی ایتیاد په باره کې د موتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اسرارو په باره کې د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت لري او هم علم لري دواړه یو شی چې مهم دی اعتماد ده نو یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لر شي کوټه کې نشي چې اسکی پلار دې بیرون ناراضي بچی چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سری چې ولکه چې بیا دې نه اسکلی نو په دې کې هغه اوږده شي شي زیاتېږي فامیل ورته پیغور ورکوي دا هماغه د منفي انعکاسات دي د بیرته اغوشته کېږي د تحصیل زمینه ورته مساعد کی د کار زمینه ورته مساعد کی اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکي هغه کوم د درملنې پروسې چې هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي
ډاکټر صاحب ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي دا چې 15 لیتره وباسي قلب د لري کوم مړکیږي په ټوله دنیا کې د څه تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی کده سی وای یو نفر د وینې سرطان ده وینه کګي ورته بل شي دا مریض رواني تړي کچره جوړ شي هغه یې زما خو وینه تبدل شو نه زړه روغ شو نه او په ډیر لک دوت سره بیا مواد وي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپل نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. د یوای زکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره ناسته ولاړه درلوده دا چې نشې له د څخه ساخسي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دا واره ما چارس کوله برادر چې وای چې اوس یاد او لنو متل وای په خوې به دا غوس یا نه دا زموږ دا چې خلګو سره ناشې او ولاړې و چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و دا لا موږ هم چکا چکا سو کا سو کا وروره دا غلی چې دان مو دغه ځای ته راورسولې نن مونږ دا دې مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کړي دار چات و مات په چې به ته خبر نه غلا به بل چا کړي په یو کورو کلی کې مطلب سار چې راوځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګاو مونږ خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستی چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شي و چې مطلب زه احتیاج یې بللم شکر دی کور لرم بچیان لرم ملک لرم جي وروره دغه نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې دا مرګ یې د ژوند نه نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلودله هغه خو مې تللې ده چې تللې ده مانه نور ادې خواته چې مانه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اخیستلې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړی ته د ژوند لایقات مور نه دی نور نو موږ هم پوهېږو مطلب مونږ اوس اوبه اخیستي وي بله په توان مو نه ده چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې ورور یې ورکامې ژوند اوس مو ژوند ژوند نه دی اوس مو ماشې علاج ژوند دوې خبرې مو په میاشت په دګر کلي کې درا سره ولاغ کړي چې ساره اوزم له کوره سره ساره اوزم ماښام په پټ مرګ مې کور خوښ شو نه خدای دې مسلمان دې ژوند وساتې کوم لکه پر مشت تیریش.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیلال خپل خورلنې شکریا سره یو بهرني هوا ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیلې تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لکه نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخی نه راتلم.
خیر دی خور کی اوس خو ته زحمت ایستلای وای میدان ته راغلی لکه نورم صبر وکا. خیر دی
زه چې وایم کول می مه غټه غټه پریشوی پناس کې می ګړه هاره دی تشناب ته زما
تلیوانه شوی که څنګا تشناب ته څنګا زی
نو څنګا وکم خلق پسان و خنده و
خلق پو ملی در باندی خاندی یوازی خودتا نئی اتورتا بکورا شاوخوا نور ناروخانم شتا او دیناش لپارا خارج دا زی
تو والی سر نخلاصوی زوای ما مال میکیگی کدلتا در طول خلقو پو مخگی می پرتوک چتل که بشر موبا و شر میگا
تا نا پویدی چی سفر لاری پام پردی والی اونو تڑا.
نو زه خبرم چې پرواز بسنډیږي اما تا خو څو واره دغه ډول سفر کړی دی تر اوسه د نس تکلیف نه ورته پیدا کړی.
په خېټه لاس ما تیره شاوخوا پولیس ګرځي شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګیډه مې سورې شوه تشناب ته زما
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس په لاکه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تیر شوي یو.
حالا شکری با مینیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی
نلویگی نلویگی تا دی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسده شو.
بس هم تغم مکو زم نوستسی هم بولانس راولم.
اوهو د دې انجنۍ په نس کې خو د هیروین غوټي دي.
څنګه غوټي دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
او زه خپله یم، مهرباني وکړه.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل. انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی،
خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس درځم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه